درنو دوستانو ستلی مشهی د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا له شارز دافیر راس ویلسن سره د راډیو د ورځې په مناسبت مرکه لرو چې پکې په افغانستان کې په سوله او انتخاباتو غږیدلی یو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په کابل کې د امریکا سفارت شارز افیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. د دایکونډي چارواکي وایي د واورې د شردو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه سوي او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل سوی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت شارز افیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس یې کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري.
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم، اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است.
راس ویلسن په دې ځانګړي مرکه کې د غراز د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. د دې مرکې بشپړه بڼه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی دی. د ارګ په یوې اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګری دی، د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کنفرانس کې به چې سبا لیږه او درې ورځې دوام کوي، د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1504 واکې ګډون وکړي. د هرات سیمه ییز چارواکي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو 15 ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. د هرات والی وان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته ویل
در
حملات هوایی در ولسوالی گلران ولسوالی که در هوایی برید پر نتیجه که در ملا رحیم توفان پنوم در طالبان یو مهم کماندان لنورو 15 طالبان سر و جل سوی در دوی سرچر دول موتر او وصله و مهماتی هم لمنزه تلیلی دی. طالبانو تر اوسه د دې پرونی پیښې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی فرحات زیاته کړه چې د هرات په ځینو نامنو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په هدف د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. اخوا د دایکونډي چارواکي وایي د واورې د شویدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه سوي دي. د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دې ولایت رئیس اسدالله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په مهرامور، سنگسخت او اشترلی ولسوالیو کې سوي دي. نوموړي وویل د واورې د شویدو په پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان سوي او دوه تنه لا درک دي. د ښاغلي سروري په خبره دا پیښه مالي زیان هم لري خو نور جزئیات یې تر اوسه نه دي ورکړي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل سوی. د کمپاین د فبروري پر 12مه د ورځې ناوخته پیل سو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 15,000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. وروسته له دې چې په دې هیواد کې اکثر اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان د ایران د نگهبان شورا لخوا سلب اعتماد شول، اوس تر ډېره د انتخاباتو ته د سختریزو او محافظه‌کارو کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کیږي. دغه انتخابات د فبروري ری پر یو شتمه کیږي. د انتخاباتو ته همدار از د ولسمشر حسن روحانی د محبوبیت د یوې آزموینې په سترګه هم کتل کیږي. روحانی یو نسبتا منځلاري مشر دی چې له خلکو سره د خپلې هغې ژمنې د پوره کولو لپاره مبارزه کوي چې د امریکا له بندیزونو سره سره یې د خلکو د ژوند د ښه والي په اړه کړې ده. خو ځینې متخصصین وایي د ایران د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتي او د انتخاباتو د نه روڼتیا له کبله شاید په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. ولسمشر روحانی پر نگهبان شورا چې یوه سختریزه شورا ده، له دې کبله انتقاد کړی چې دغو انتخاباتو ته له څوار لس زره نوماندانو څخه یې شاوخوا 9000 کاندیدان سلبې اعتماد کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند ممبای ښار د خونړیو حملو مشکوک طرحې پابند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختری ډلې مشر حافظ سید د تروریزم د مالي تمویل په دوو قضیو کې پر 11 کالو بند محکوم کړ. محکمې بل تورن د سید نژدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جګپوړي ډیپلوماټ الیس ویلز په یو ټویټ کې د دغه اقدام هرکلی کړی دی. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ولسمشر ماڼۍ هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویاند وحید عمر
پیشرفتهای قابل ملاحظه در صحبتهای اونها با طالبان صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر
دا ولسمشر محمد اشرف غنی د سلاکار وحید عمر بشپړ سرګندونی به په یو ریپورت کې درسره شریک کو. په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر وایي اوربند ته د رسیدو ولا راده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس کړي. راس ویلسن سره په کابل کې د ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړي چې پکې په سوله او انتخاباتو غږېدلی دی. دا مرکه په تفصیلي توګه در اورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغه قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. کور کلی ولس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرامونه هم مه هېروئ. ترنو د سنتو زموږه کلاساده ای راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. همدارنګه د انټرنیټ لاري که زموږ وی پانه ته ورغلې نه واځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په وی پانه کې زموږ ریپورتونه مطالب لا نور تفصیل او عکسونه سره وګوري. ویډیوګانې هم لرو azadiradio.com مو د وی پانه پته ده. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیستل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو سر توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب استازي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده. افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنځشنبې په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د ویل طالبانو سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوه، خو مونږ هیله لرو چې دغه مرحله ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمی خبرې اترې پیل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د پخواني جهادي قمندان صبغت الله مجددي په تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
امی که موافقه صورت گرفته که جنگ سطح جنگ پایین بیاید، کاهش و خشونت صورت بگیرد و این زمینه ساز شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن با مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغانها باشد و ایجاد یک وضعیتی که افغان‌ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنند با افکار متفاوت با اندیشه‌های متفاوت.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا تاوده شوي دي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو باندې هوکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر چې د صفت الله مجددي په لومړی تلین غونډه کې خبرې کولې، د هیواد له سیاسيونو غوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه د هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره د همغږي شي.
اگر خواست خدا بود و چنین توافق حاصل شده باشه، اولین مسئولیت و رسالت ما این خواهد بود که به زودی اجماع و وحدت بزرگان سیاسی افغانستان را تامین کنیم و برای مذاکرات آمادگی بگیریم.
خو انس په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال یونس قانونی چې خبرې کولې، وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. د وویل داسې تصور چې سوله د یوازې د حکومت یا هم د سیاسيونو له لوري راوصل شي دا یو بې ځایه تصور دی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وویل چې د امریکا او طالبانو تر منز د سولې هوکړه لیک به په څو راتلونکو ورځو کې لاسلیک شي. بلې انځه
ډیر زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اکرام الله اکرام چې له کابل د سولې په برخه کې البته د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړوند د افغان چارواکو عکس العملونه را سره شریک کړل. په قطر کې څه روان دي؟ امریکا او طالبان سره په څه سلا شوي؟ څه د اختلافاتو مسلې پاتې دي او په دې اړه تر اوسه پورې په رسنیو کې څه خبر شوي؟ په موضوع ګڼې پوښتنې شته دي او ګڼې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت شر ظافر وایي اوربند ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن د راډیو د ورځې په مناسبت له ازادۍ راډیو سره یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه امریکا له افغانانو سره ګډ نظر لري. نوموړي په دې ځانګړي مرکه کې همدا شان د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې کړې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر سمی مهدي له خغلی ویلسن سره مرکه کړې ده. دا مرکه وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي؟
په لومړي سر کې تاسو سره له لیدنې او ستاسو له اورېدونکو سره له خبرو خوشحاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت ووایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي او بالاخره هغه تاوتریخوالی چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډېر پوه شي چې په دوحه کې څه روان دي. په کابل کې ستاسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته له جزئیاتو ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیاتو له ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه څه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې وه. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیل زاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولن سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو، او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډېر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي، خو موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیل زاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینې نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسېږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید اول هم همداسې.
خو موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریځ ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمېر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربن غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو چې اوربن ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاوتریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وړ بولی. دوی وایي د تاوتریخوالي د کموالي معنی څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالی؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وړ بولی.
له دې پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه د داسې تاوتریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمېر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هممهاله دوه بهیرونه مخ ته وړي، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکی به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتباره شریک وي؟
وګورئ،
موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه له ما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفافې ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
ښاغلی خلیلزاد وار وار ویلي چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسې له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې د ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغو دواړو ته اړتیا لرو.
ډاډه یم چې تاسو د افغانستان په اړه د جو بایدن د سرګندونو په اړه خبر یاست. دغه سرګندونو دلته خبرګونونه راپارولي. تاسو په دې اړه څه نظر
لرئ؟
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی. له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات و دولو نشته چې دا په ډیری نورو هیوادونو کې همشته او طبیعي ده. موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده، له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States?
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند د افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځان ته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل، له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپله افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو. هوکې، موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو. موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه ده چې کله د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته وسره کارخانه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمرتوب پاتل سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
Afghanistan. د وروستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لمرتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمرتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد که به د اصول را تک سره مرسته وکړم. د سمی ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار
وکړي.
په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر راس ویلسن وو چې تاسو سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه اوریده. د مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدی کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای افغان حکومت د هغو قصیو لامل په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې په کی چار واقع کیل دي. د دغه سازمان په تازه یو ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په لوګر ولایت کې پر ماشومان او د فوټبال خزینه لوبغاړو د جنسي تیریو دوه ورستۍ هغه کسي دي چې حکومت باید د عدالت د برابرولو د قربانیانو د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره سمدستي اقدامات وکړي. له دې سره د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ټولو هغه کسیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجی شوي دي. په اړه یې فیروزه عزیزي نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقونو د تار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یوش میرخوانځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي په لوګر ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمېر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بله پیښه چې په دې اعلامیه کې رابرسیره سوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤلې پیټریشیا ګوزمن ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لا پسې پراخه کېږي کله چې مظنون قوي خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده.
له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم ورته نظر لري، وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپله په بېلابېلو جنایاتو تورن دي. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل
په حکومت کې د هغه زورواکانو یا د هغه جنګي مجرمانو چې د هغې د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن دي د هغې شتون دی، او د قانون او د ځانګړې توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي. همدغسې په ټولو ارګانونو د دولت کې کار اخلي کار ته نه سپارل، دا د عدالت په نه پلي کېدو کې یو مهم لامل دی چې موږ ورته اشاره کولی شو.
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان ښځینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 ډیرو هلکانو باندې د ښوونکو له لوري جنسي تیری شوی دي. چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست له لوري ونیول شول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای شول. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ دا خپور شوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته یې رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې لویه څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجی شوي دي.
لویه څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان په عنوان نهادی کې وظیفې
د افغانستان لوی څارنوالي د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو پر وړاندې کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو حقو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلي او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زده کوونکو د جنسي ځورونو په تړاو د څېړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم څېړنې او ارزونې روانې دي. د خغلی رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي ځورونو تورن دی، محکمې ته استول شوی ده چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي د دغو پیښو د قربانیانو نه د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. یو ار پی ا پام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت شر ظفیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسېدو یو غوره لار بولي. د وی افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راسولسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی. د ارګ لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني به د مونشن د 1450 امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې ورسره وکړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو یو مهم قومندان د خپلو 15 ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا پیښه پرون د هرات په ګلران ولسوالۍ کې سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دایکنډي چارواکي وایي د واورې د شویدو له کبله په دې ولایت کې 9 تنه مړه شوي، 6 ټپیان او 2 نور کسان تر اوسه لا درک دي. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پایل سو. په دې انتخاباتو کې ځباندې 15,000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تره حافظ سعید یې په بند محکوم کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د پاکستان د سکی د لوبو په سیالیو کې نازمه خیرزاد د برونزو میډال خپل کړ. هغه له خیرزاد د سکی د سولرن پړاو نړیوال سیالیو کې په خځو لیدلو سره وتوانید چې په لومړي ځل په دغو سیالیو کې افغانستان ته میډال راوړي. په ورته وخت کې افغان نارینه و لوبغاړو سجاد حسینی او علی شاه فرهنګ 25 مقامونه او همدا شنسید محمد طاهری او شاغا رضایی په ترتیب سره 20 او 14 مقامونه خپل کړل. په دغو څلورو ورځنیو سیالیو کې د اوکراین، تاجکستان، یونان، افغانستان، پاکستان او آذربایجان شاوخوا 45 لوبغاړو ګډون کړی وو. د افغانستان په درې ولایتونو کې ژمنۍ جشنواری پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه جشنواری د ژمنۍ ورزشي ټولنې او د سنوکر، سکای، کارلینګ او نورو فدراسیونونو له لوري جوړې شوې دي. ښاغلی قریزاده زیاته کړه دغه جشنواری د 150 لوبغاړو په ګډون د بامیان، پنجشیر، کابل او میدان وردګو ښارونو کې پیل شوې او څلور ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوې له دې سالوي وروسته د افغانستان د سنوکر ټیم په پاکستان کې د سنوکر کلب سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړه سي. دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14 د پاکستان په سواد کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی چې د فوټبال لس نړیوال ستوري په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. ورزشي ویبپاڼې د راپور په اساس د فوټبال اوسني ځینې نړیوال ستوري به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د خپلو هیوادونو په ټیمونو کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ټاکل شوی چې د اولمپیک سیالۍ راتلونکي کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې وسی.
دوستانو په همدې سره دا نیم سات د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د خبرونې دوهم نیم سات تراغلو. په دې کې به دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کو. یو هم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام دی او بل هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاخ شوای د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بو دشن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زامن دی یوه وړه لور مې ده.
معمولا دوی نه کله چرک چې ورته وایي یا دردغومبوری په دې کوم وخت تختسوي کې اختصوي څه رقم
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو ویروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات له لارې نه انتقالي. آیا د وی دا د خوسي او پړسوب او دشن ورته پیدا کېږي، هغه یې په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کېږي د درغومبوري یا کلچرک د اختلاطاتو څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کېږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غو باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر ته نږدې ورنسې مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل سر ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورته ټول مابین نه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاخ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې کنه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مم درد کوي. دا جای مم
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بي ولای؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.